ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په پښتونخوا کې د سحر لس په کابل کې نه نیمه او دلته د پراګ په سټوډیو کې د سحر شپږ بجې دي د روانې خبرونې د کوربه په هیڅ زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار علي محمود نیکی هلی او سلامونه ومني په چین کې د شنګای کانفرنس غونډه زموږ د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور سیمه ییز کورنۍ او نړیوال موضوعات هم لرو د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به مزاحیه خبرونه پام کوه واورئ خو اول خبرونه د نجیب عامر نه
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله نن په چین کې د شانګهای سازمان غونډې ته ویناوې کوي. ملګرو ملتونو د افغانستان سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه او د امریکا خارجه وزیر جان کیری د روسي چارواکو سره د شام او یوکرین په حالاتو خبرې کوي. د هم بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله نن په چین کې د شانګهای سازمان څوارلسمې سرمشریزي ته ویناوې کوي. غونډه د سه شنبه په سهار د چین د وزیر اعظم لی کیچیانګ په خبرو پرانستل شوه. نواز شریف پرون چین ته له روانېدو وړاندې رسنیو ته وویل هیواد په افغانستان کې د امن لپاره جدي اقدامات کول غواړي او د دې خبرې طرفدار دی چې د افغانستان مسله د خبرو اترو له لارې هواره شي. چین ته د افغانستان د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د سفر په اړه د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی مشال لډیو ته ویل
مبارزه با افراطگرایی جلوگیری از قاچاق مواد مخدر
د افراطیت په وړاندې مبارزه د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي د کوکنارو د کر په وړاندې مبارزه او همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دې سازمان د غړو همکاري او له تروریزم سره مبارزه چې افغانستان د جبهې په لومړۍ کرښه کې دی هغه مسایل دي چې د افغانستان د حکومت د اجرائیه رئیس په وینا کې به مطرح شي.
د پاکستان سرکار رسنیو نن لیکلي چې نواز شریف به د غونډې په حاشیه کې د خپل چینایي سیال لی کیچیانګ سره هم ملاقات کوي او په دوه اړخیزه معاملاتو به ورسره خبرې کوي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل پرون په پیښور کې وویل د خیبر پښتونخوا حکومت سره په ترقیاتي کارونو، انرژي او د ترهګرۍ خلاف په اقداماتو کې مرسته کوي. نوموړي پرون په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د لومړي وزیر پرویز خټک سره د لیدو پر مهال دغه څرګندونه وکړه. په دې موقع په پیښور کې د امریکایي قونسل جنرال ویلیام مارټن هم موجود و. امریکایي چارواکو په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د برید د کال په پوره کېدو خپل غمرازي هم ښکاره کړه. په نوموړي سکول تیر کال دسمبر په 16مه وسله والو برید کړو چې پترس کې 1340 کسان وژل شوي او نږدې هم دومره نور ژوبل شوي. په دې مناسبت مشال رادیو هم سبا ته په رادیو او ویب پاڼه مستند معلومات او ځانګړي مرکې وړاندې کوي. د پاکستان سترې محکمې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری په سزا د بیا کتنې درخواست رد کړې ده. عدالت وایي مجرم د قتل اعتراف کړی او له وسلې سره نیول شوی نو ځکه یې د سزا خلاف د بیا کتنې اپیل نشي منل کېدی. ممتاز قادری چې د مرګ سزا سره مخامخ دی تر دې وړاندې سترې محکمې ته خواست کړی و چې د هغه سزا ته د بیا کتنه وشي، خو د نوموړي د دوسیې د څېړلو لپاره ټاکل شوې درې کسیز ډلې په خپله پرېکړه کې ویلي. د ممتاز قادری وکیل دا خبره ثابت نه کړه شو چې پخوانی گورنر سلمان تاثیر د مذهب سپکاوی کړو نو ځکه د ممتاز قادری سزا به په خپل حال پاتې شي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفری فیلټمن کابل ته په روسي سفر کې دغه څرګندونې افغان چارواکو ته کړې دي. ښاغلی فیلټمن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني او له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره د افغانستان پر اوسني وضعیت تیر ورځ خبرې وکړې. نوموړی په داسې حال کې له افغانستان کتنه کوي چې د ډسمبر په 21مه به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی نیکولاس هایس هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې هیواد د اوسني امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه رڼا واچوي. ملګرو ملتونو هر کال په افغانستان کې خپل سیاسي ماموریت یا یونما تمدیدوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان په زندانونو کې له پزرګونو بندیانو او د زندانونو له کارکونکو سره د شړایو او نورو اړینو موادو د مرستې خبر ورکوي. دغه کمیټې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ژمي له رسېدو مخکې د نومبر د میاشتې له پیله تر اوسه په شاوخوا 15,000 بندیانو او د زندانونو پر 3,600 کارکونکو ګرمې کمپلې، تودې جامې او د حفظ صحې نور ورځني اړین مواد او وسایل لکه د غاښونو برسونه، کریم او صابونونه ویشلې دي. سور صلیب وایي د افغانستان په اکثره زندانونو کې بندیان د تودوخې مناسب سیستمونه نه لري او تودې جامې او ګرمې کمپلې هم ورسره نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سې شنبه په ورځ وختي مسکو ته ورسېد. د ورځې په اوږدو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په موخه د واک د سیاسي لیږد او په ختیځ یوکران کې د سولې د تړون د عملي کولو په اړه خبرې کوي. د ښاغلي کیری د سفر په نیویارک کې د روانې میاشتې په 13 نیټه د سوریې په اړه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو د دریم پړاو نه وړاندې مخې ته راغلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې جان کیری د روسی انډول سرګی لواروف تر دې وړاندې په ټلیفون هم سره خبرې وکړې. د روپۍ ټولنې یو لوړ رتبه چارواکي مشال لډیو ته وویل د ډسمبر په 28 نیټه چې دغه سازمان سفیران ملاقات کوي نو روپۍ ټولنه به د روسیې پر ضد اقتصادي بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو پورې نور هم وغځوي. د بندیزونه به د 2018 کال د جولای تر 1.5 نیټې پورې د روسیې په مالی، تیلو او پوځي سکتورونو د ځانګړو اشخاصو پر ضد لګیدلې وي. د اګست په 14 په برسلز کې د روپۍ ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د روسیې خلاف د بندیزونو د غځولو وړاندیز وروسته لاغې وځنډېده چې ایټالیا په دې اړوند د لوی سیاسي کچې د بحث غوښتنه وکړه. لومړی پلا په روسیې د 2014 کال په جولای او سپتمبر میاشتو کې وروسته لاغې بندیزونه ولګول شول چې د یوکراین کرایمیا سیمه یې په غیر قانوني توګه په ځان پورې وتړل او په ختیځ یوکراین کې د روس پلو بلتون پالو ملاتړ وکړ. دا تر دې غړې د مشال اړیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده دي. د شنګای کانفرنس نننه شروع کیدونکو غونډه کې بعد افغانستان اجرایی اس په کوم موضوعاتو خبرې کوي. د یاد ریاست ویان مجیب الله رحیمی وای
مبارزه با افراطگرایی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر.
په پاره چنار کې د تیر توار پر د شوی 14 پاړه په سیمه کې د انجمن حسینیا مشر سراج علی وای
بل ګایمو خیال د سینر اته د حکومت خلاص پکې کوي. دا خیال مانه ده چې د اهل سنت کې ایجاد د شتګردي
د اف سی آر د قانون لخوا اوس هم ځای ولستنګول کیږي. د خیبر قبایلی سیمې یو ځای کس وای
زما یو ځوی نیول دی، دین محمد نوم یې دی، او بې ګناه یا چغولی دی سبې چای خلې چای وي تکی خو سرتور سر خپیا بلخ به داسې درسونو ته راواچول.
د خبرونه پر وسته نیمای کی مزاحی خبرونه پام کوه هم لرو د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپلې غوړې د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او هم اوریدلای شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د چین په چین کې د شنګای کانفرنس غونډه شروع شوې ده. دغه ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ورغلی دی. په دې اړه باندې احمد الله نه تفصیل اورو.
د چین په شنګژو خار کې چې کوم دی اغه د شنګای تاون تنظیم 14 غونډه چې کومه ده اغه شروع شوې ده. اوس نه لګه شی به وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی اغه هم د کانفرنس غونډه ته چې کوم دی ورغلې دي. او دا مهال د چین چې کوم وزیر اعظم دی اغه غونډه ته وینا وکړه. خو ترڅو پورې چې د وزیر اعظم د وینا خبره ده نو د پاکستان چې کوم وزیر اعظم هاوس کوم چارواکي دي اوس نه لګه شی به وړاندې مشال ریډیو سره خبرو کیو ویلا چې وزیر اعظم په دې غونډه کې ګډون په وخت چې کوم خبرې اترې دي اغه به نه صرف هغه بکی بلکې د دې اورستوبه وزیر اعظم د چین وزیر اعظم چې کوم دی هغې سره ملاقات هم کوي، او هغې سره به په دواړخیزه تعلقاتو نه علاوه د پاکستان چین اقتصادي راهداري دغه شان تجارت چې کوم دی په هغې باندې او نور یو شمېر مهم موضوعات چې کوم دی په هغې به سره هم خبرې اترې کوي. د وزیر اعظم هاوس تر مخه چې په دې غونډه کې د پاکستان نه علاوه کوم غړي ملکونه دي چې په هغې کې روس، تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، قرغستان او چین، د هغې وزیر اعظمانو نه علاوه نور چې کوم مبصر ملکونه دي چې پکې افغانستان او هند هم شامل دي، هغې مشران هم ګډون کوي. دغه شانتي په دې غونډه کې د غونډې ته وزیر اعظم چې کوم دی نن خپل وینا هم کوي، او هغه چې د پاکستان لکه مطلب کوم چې دا مهال کوم مشکلات را مخ دي د هغه حواله سره به غونډه کې خبرې اترې کوي. خو بل خبره چې کوم دا هغه دا چې پاکستان ته روان کار په جولای میاشت کې د روس په خار اوفا کې شوی سرمشری غونډه کې د تنظیم د مستقل غړي جوړېدو بلنه ورکړې شوې وه، او د وزیر اعظم هاوس تر مخه چې په راتلونکي کال کې به کومه غونډه کېږي د تنظیم، نو په هغې کې به پاکستان چې کوم دی او هند دواړو ته مستقل رکنیت ورکړی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یم، په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې د یو هیئت په مشرۍ د شانګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته تللی، نن د دې سازمان غونډې ته وینا وکړي. په دې اړه باندې نور تفصیل نوریاس نوری.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس به نن د شانګهای د سیمیزو همکاریو د سازمان غونډې ته وینا وکړي. دا خبره د اجرایی ریاست ویان مجبور رحمان رحیمی پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې عبدالله عبدالله به د دې سازمان غړو ته په وینا کې پر یو لړ مهمو کورنیو او سیمیزو موضوعاتو رڼا واچوي.
مبارزه با افراطګرایی، جلوګیری از قاچاق مواد مخدر،
د افراطیت پر وړاندې مبارزه، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی، د کوکنارو د کر پر وړاندې مبارزه، او همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دې سازمان د غړو همکاري او له تروریزم سره مبارزه چې افغانستان د جبهې په لومړۍ کرښه کې دی، هغه مسایل دي چې د افغانستان د حکومت د اجرایی رئیس په وینا کې به مطرح شي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان بشپړ غړی نه دی، خو په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. د اجرایی ریاست ویان ویل عبدالله به په دې غونډه کې په دې اړه چې افغانستان په سیمه کې د سازمان لپاره ډیر مهم دی او بشپړ غړیتوب باید ومنل شي هم تاکید وکړي. د رحیمی په وینا ډیر غړي په دې اړه مثبت نظر لري، او افغانستان هیله مند دی چې په بل سرمشریزه کې د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصل کړي. د حکومت اجرایی رئیس د سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د روسیې له صدر اعظم او د هند هیئت له مشر سره جلا کتنې ترسره کړې. د رحیمی په وینا د روسیې له صدر اعظم دیمتری میدویدف سره په کتنه کې د حکومت اجرایی رئیس له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د روسیې د مرستې غوښتنه وکړه، چې د روسیې صدر اعظم هم په ډیرو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه. میدویدف ژمنه وکړه چې روسیه دې ته تیاره ده چې له افغانستان سره د تروریزم او د افراطیت پر وړاندې د مبارزې او هم د ملي اردو د ځواکونو د پیاوړتیا یا په برخو کې تر هغه چې د روسیې په وس کې وي همکاري وکړي. د شانګهای د سیمه ایز همکاري په سازمان کې چین، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او قرغزستان غړیتوب لري، او افغانستان، پاکستان، هند، ایران، بیلاروس او منګولیا هم د څارونکو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د 2015 کال د جولای د 10 په غونډه کې د سازمان هند او پاکستان هم د بشپړ غړو په توګه ومنل شي. په روان 2016 کال کې به د سازمان د بشپړ غړو په توګه په غونډو کې ګډون کوي. د شانګهای سازمان په سیمه کې د امنیتی، اقتصادي او فرهنګي همکاري په هدف په 1996 کال کې جوړ شوی دی.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره شو.
دسمبر
په 14 د دې غم لړلې پیښې بیلا بیل اړخونه پر رادیو او مشال رادیو .com ما هیروي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. ورزو په خبر تا تیر ورځ په امریکا د په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل د خیبر پختونخوا ودریاله پرویز خټک سره ملاقات کړی دی. په دغه ملاقات کې په کوم موضوعاتو خبرې شوې دي؟ خالد خان نه دا تفصیل ورو.
مشال ریډیو ته چې کوم خبر پان راغلی ده دا غي تر مخه پاکستان کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل او بیا په خبر کې د امریکای د کنسولګری مشر ویلیام مارټن د ملاقات کې خبر پښتونخوا وزیر اعلی سره خو اول د 14 دسمبر کې کوم پیښه شوه په اړه باندې یو سره خپل غم راځي راکړی و دا یو کال پوره کیږي 14 دسمبر او د دې نه علاوه چې کوم خبرې شوې دي نو د خبر پاره تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د امریکای سفیر ته دا وویل چې د صوبایي حکومت یا د خیبر پښتونخوا صوبه ریس کله دا نه غواړي چې په صوبایي علاقو باندې یا فاتح باندې خپلې فیصلې راشي او د فاتح خلک قبایلي لیس چې کوم فیصلو کې د دې اشاره د قبایلي فاتح والا سره کوم قرارداد یا کوم بل ډول شي هغې ته اشاره وه او هغه دغه څرګندونه وکړي چې هغې به د قبایلي لیس چې څه فیصله وي په دې درس کې هغې ته به منظوره وي دې سره سره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دا هم وویل چې د قانوني اکشن پلان یا ترخزرې د مخنیوي لپاره چې د وفات شوي حکومت یا د پاکستان د فوج کوم تګلاره ده نو صوبایي حکومت په هغه کې هر څرنګه مرسته کوي او په ټوله صوبه کې د ترخزرې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. د دې سره سره امن امان هم خبر شو او دا وویل شو چې په صوبه کې ترقیاتي کارونه او خاص کر په ځیت په لړ کې او د تعلیم پر محکمه کې د دې حکومت ډېر کارونه کړي دي. انرژي کراس یا کوم د بجلې د نشوالي مسله چې په صوبه کې ده هغې هم خبرې شوې. د امریکای سفیر ورته دغه باور ورکړو چې د دې حکومت په صوبه کې کوم د بجلې ستونزه ده هغې کې مخکې نه هم مدد کوي او نور هم به مرستې کوي. دې سره سره دا به هم وایم چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره آسټرېلیا های کمیشن په پاکستان کې چې کوم دی های کمیشنر دی هغه هم پرون ملاقات کړی و.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په پاړچنار کې د تیر اتوار په ورځ په بمی چاودنه کې ګڼو خلکو ته مرګ جوړ لواړې ده. د دغې پیښې وروسته په سیمه کې د سوګ اعلان شوی دی. بلخوا ځایي اوسیدونکي وایي د یو شمیر امنیتي پوستو باوجود د داسې پیښې کېدلو سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
په پاړچینار کې د تیر اتوار د ورځې په بمی چاودنه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په سیمه کې د درې ورځو د سوګ اعلان هم شوی دی او ټول کاروباري مرکزونه او بازارونه بند دي. دغه چاودنه په پاړچینار کې د ګرمو جامو په یو لګېدلي بازار کې وشوه چې پکې د سړي رشتو زیات کسان ووژل شول او تر اویاو ژوبل شول. د کرم ایجنسۍ د انجمن حسینیه سیکرټري ملک سراج علي وایي د دوی په سیمه کې پوځ او نور امنیتي عسکر ځای پر ځای دي خو بیا هم داسې پیښه مخته
ټیک د چورچا پیره مونږ پوهش پروت خو لکه نورې ډېرې لیارې داسې دي چې کوم سړی که بم روړي که څه روړي نه غاښ لکه روډ نښه نه رسېږي نه نورې داسې لیارې شته څه روانو کې بم پرشنور شهر ته سانېسه کېدای شي که عوام خرمشه پاره دا خیال وي چې کله دمکه وشي چې دا د حکومت کمزوري دی یا حکومت ممکن دی کله کله داسې یو خبرې کېدای شي چې دا خپله کوي خو لکه موږ خیال داسې نه دی چې دا حکومت خپله دمکه کوي دا خیال ما نه دی چې دا اهل سنت کوي دا داسې دهشتګردي او موږ ته افسوس دی د دمکه مو بچي شهدا شول تقریبا 70 زخمیان دي دینی مو قوم ډېر خپه یو او ډېر افسر دی.
د چنار په دغه چاودنه کې ځینې سخت چوبل کسان د هلیکاپټر له لارې د پیښور لیډی ریډنګ روغتون ته هم رسول شوي دي. د پاړه چنار نه د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري عابد علي وایي په پاړه چنار کې د دومره امنیتي چیک پوسټو باوجود داسې پیښو کېدلو د سیمې خلک سخت اندېښمن کړي دي.
دغه اوس تاسو لیټیسټ پاتې وي چې تقریبا 75 کسان ورکه زخمیان شوي دي او تقریبا 25-26 ورکه شهیدان شول. نو د فوج څخه لا چې راځي خسته دي عوام د تاسو راتوځي د پوسټ په نگرانی کې به داسې څه غلطه پېښه نه کېږي. ولې چې دوی ډېر لکه بندي کړي دي په هر علاقې کې خپل فوجان کړي دي، تلاشي اخلي، هیڅ قسم ته داسې څوک نه پرېږدي چې هغه شهر ته یو چکو ځان سره راوړي. ما دغه ګورنمنټ نه کام ورکې بېشي، ځکه د ګورنمنټ اوس پورې داسې دغه اکشن نه دی اخیستی. چیکنګ باوجود د مکې کېږي ورکوي، نه دا د دوی ناکامي ده، کمزوري ده. او ولې ته پارې باندې دوی چیکنګ شهر در نه وځي، داسې یو ځای نشته دی تا ته چیکنګ نه کېږي. په چیکنګ باوجود په شهر کې یوه دمکه کېږي، نو دا بیا حکومت ذمهواري ده. او دوی ته دا زخم دا وایم د شهر هم په کار دی، دوی چیکنګ باوجود بیا دمکه وشوله، او عوام ډېر په قهر دي خبره ته.
بل خوا د دغه پیښې ذمهواري وسله والې ډلې لشکرې جنګوي العالمي منلې ده. د پاړه چنار یو اوسېدونکی وایي باید حکومت داسې پیښو پوره پلټنې وکړي.
دا څنګه دا خراب کارونه دي، دا د شیطانانو کار دی. پښه روح کال خل داسې کورونه نه کوي. حکومت دا خطنه کوي چې خپل دا خلکونه چې ګریفتاري کې پوښې پښتنېونه وشي دا ولې کورونه کېږي بې ځای بې ځای.
د سیمینار د پاکستان پیپلز ګوند یو ځای مشر حامد توري وایي په دغه پیښه کې زیاتره غریبانو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې په دغه وخت په بازار کې موجود وو. هغه وایي باید حکومت او پوځ د کرم ایجنسۍ د امنیت خوندي ساتلو ته پوره پام وکړي.
دسې دی چې پاره چنار ښه یوه خاصه علاقه ده، دا یوه ډېر اهمه علاقه ده ویلي چې دي دا د افغانستان درو صوبو او سر ټچ کېدای. او ډېره د افسوس خبره ده چې دوره سیکورټي باوجود دلته دمکه کېږي او دوره چیکنګ باوجود.
حامد توري دا هم وایي دغه پیښې د سیمې کاروبار سخت متاثره کړی دی او د سیمې د امنیت په اړه یو ځل بیا پوښتنې راپورته کړي دي.
خبرونه او فریادونه
اخرستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بخون
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 خودر ته وئی دی میو جی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاسو مشال لډیو ته غوږی د خبرونې پرسته نیمه کې به پام کوا خبرونه تاسو اوري. اوس تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. د خبرونې په دې برخه کې ورځو خیبر قبایلی سیمې ته. د یادې سیمې خلک د پولیټیکل چارواکو او امنیتي ځواکونو د چلند نه شکایت کوي، وایي چې د اف سی آر د اجتماعي ذمهواري تر لاندې د دوی بیګناه خلک په جیلونو کې اچوي او د بدامنۍ د یوې پیښې د رامنځته کېدو نه پس ټوله قبیله ځورېږي، په کورونو یې چاپې اچوي او د قبایلي رسم و رواج خیال نه ساتي. دوی وایي چې د یو تن ملدم په سر کې د ټولې قبیلې له سزا نه ورکوي او د بشري حقونو دغه سرغړونه دې بنده کړی شي او چې د اف سی آر د اجتماعي ذمهواري ماده کې کوم اصلاحات شوي هغه دې عملي کړل شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر جنسی خلک وایي چې پولیټیکل چارواکي او امنیتی ځواکونه په سیمه کې د بدامنۍ د یوې پیښې وروستو د اف سی آر په اجتماعي ذمهواري کې اوس هم بې ګناه خلک نیسي او د یو تن ملزم په سر کې ټوله قبیله په حوالات کې اچوي او چې د اف سی آر په اجتماعي ذمهواري ماده کې کوم اصلاحات شوي دي هغه نه عملي کیږي. په دې هکله د جمرود غاړیزې سیمې یو تن زر محمد پردی مشال ریډیو ته وایي چې څو ورځې وړاندې د دوی د کلي نه په کافي فاصله باندې د بدامنۍ یوه پیښه وشوه او د دوی د کورنۍ خلک یې پکې یوړل.
زما یو زوی نیولی دی، دین محمد نوم یې دی. کرخانو مارکیټ کې دکان دی، یو بند دی، اوس هم بند دی. او بېګونه یې اچولي سبۍ چای څښلې چای وي ته کېښوې سرتور سر خپیابلې خپې همداسې ډاکټرونو ته راواچول. دا یې نکسي چې دا غریب دی، دا مزدور دی، دا ډرایور دی، دا اټی والا دی، خو بس خالی چې په کوم ځای کې واردات وشي نو هغه خواره کی او بس تر اچوه ډاکټرن ته، وزر اچوه ډاکټرن ته، او دروازې په خپو باندې وا او د ښځو او د ماشومانو بې عزتي کوا. دا په کم قانون کې، په کم ملک کې دی؟ دا بل دا خبره چې د مونږ دلته د تحصیل د څه شي لپاره دی؟ زما دلته مالک شته، زما دلته سپینګیره شته، هغه راوغواړي.
او یو بل تن رب نواز وای چې دا د بشري حقوقو نه سرغړونه ده چې د بې ګناه گنا خلق پکورن باندھے چھاپی چول کی گی اپ حوالات کی یہ بندوی
ڈیرا گٹ خلاف ورزی ہو انسانی حقوق ہو دغه مونږ اپیل کو پرزور مذمت کو چې مونږ د دې خیال ساتل شي زمونږ چر دیواری زمونږ دی عزت زمونږ دی بډاګان مشوانانو بے ستری او بے عزتی دی مکه ول شي بدای بند کړی شي زما خپل تر را وسته یا په کلی کې جنرال سٹور یو دکان اٹه مټه والا کسته یا چول دی قبایل نو مې دی امانزل اتلو او مانزل جمعات لا وال تغریب پلیار کینی ولای بچی خبرم ندی چیرې مونږ پلاس شو چرته لاړو چاونی وو ټول جاړي مشومان او یو وحشت یی تاری کړه په خلکو باندې او ډیر بد حال لري غسته
او د خیبر جنسی د تورخیلو کلی یو تن صالح جان اپریدی وای
ما روري راوړی ابل اورس چکما واقعیا وشو بیگانه بل بیگا شپېڅه دازې مازی وشي هغه تخته بیگ په ریا کې او یمږه لا کام نه دا بس ویني نور خو مونږ ته پته نه لګي شپه پوښو چې څه شوه او څنګه چل دی او دغه شان دی روایت موږ سره مکیږي صندوقونه په ټوپکو وها او دا خو ښه خبره نه ده پوښولې غلطي ولا سړی ولی نسي ولا مونږ په نه خفا کیږو
د اف سی آر په اجتماعي ذمواری کې د بی ګنا خلکو د نیولو او د اصلاحاتو د نه عملي کېدو په حق له مشکله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام رائے واخیسته نو دوی وویل
دا سی خو یو خدا دی چی یو قانون وی اغه د خوره ذمہ داری به وی چونکه دا شیزونه اپلیکیبل ول او اوسم چې کم دینو دا به اپلیکیبل دی او دې کې چې کم اغه ریفرمیشن راشي نور ترانزیشن پکې راشي دا د وخت وخت سره د خبرې دی دا چې کله ټول شیزونه په یو ځای شي نو ان شاء الله اغه خبره اغه حقوق چې کم خلکو ته پکار دي چې ملو شي نو ان شاء الله اغه خلکو ته ملاويږي
یاد دی وی چې په 2012 کال کې د اف سی آر په اجتماعي زمواره ماده کی بدلون شوی دی او د دغه بدلون تر مخه دی یو تن ملزم په سر کې با ټوله کبیله نه بلکې یوازې د ملزم د کورنۍ غړي نیول کیږي خو د خیبر ایجنسی خلک وای چې دغه بدلونونه لا تر اوسه نه دی عملی شوی فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو
یہ جواب درکئی
وگ ور تو ونی سی
ہر ماخام دشپگون دشپی تر دولسو
او ہر سحر شپگون تر سحر نہ بجو پورے
انٹرنیٹ
www.divareadio.com
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تو وگی اور تاسو ته معلومه ده چې د ترهګرو ځپلو لپاره د پاکستان د قومي اکشن پلان نږدې یو کال پوره کیږي خو په دې پلان باندې دا نیوکی کیږي چې د دې پلان د لاندې ترهګر نه دي د پل شوي او وسلوالې ډلې لا هم خپل فعالیتونه پر مخ بیایي حکومت وایي چې د دې پلان لاندې یې په زرګونو مشکوکه کسان نیولي او د ترهګرو ملا یې ماته کړې خو کارپوهان وایي چې په پنجاب کې موجود وسلوالو ډلو ته هیڅ نه دی ویل شوی بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري
د پاکستان په سور وړاندې د ضربې عذب عملیاتو د لاسته راوړنو د بیانولو په وخت ویل چې د درې نیم زرو په خواوشا کې وسلوالي وژلې دي د عملیات تیر کال د جون په 15 تاریخ پیل شوی وو او د چارواکو په خبره د تیر کال په دسمبر کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د قومي اکشن پلان لاندې تیز کړل شول پاکستانی چارواکی وای د دې پلان لاندې د ټولو وسلوالو پر ضد به توپیره عملیات کوي خو ځینې څېړونکو په نیوکه کوي وای چې د دې پلان اهداف نه دي ترلاسه شوي د دفاعي چارو کارپو او پخوانی پوځي افسر لیفټننت جنرال طلعت مسعود وای د دې پلان تر مخه لا هم پنجاب میشته وسلوالو ډلو ته چې هندستان او ملګري ملتونه یې بیا بیا د ځپلو خبره کوي څه نه دی ویل شوی
زما په خیال د دې پلان مقصد حقیقت ته نږدې نه وو پوځ او پنجاب میشته ملیشو په وړاندې کوم خاص مخالفت نه لري پوځ فکر کوي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه د هندستان سره مشرقي پولي خواته ده بل خبره دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په مرکزی او جنوبی پنجاب کې لوی سیاسي نفوذ لري د هغه ځایونه دي چې پنجابي وسلوالې ډلې پکې موجود دي ځکه یې پر خلاف عملیات نه کیږي خو اوس پر پوځ او حکومت فشار دی چې د پنجاب میشته وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي
د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک بیا وایي د پاکستان حکومت لا تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې کوم وسلوال وځپي او کوم پرې دي نو ځکه قومي اکشن پلان پورا او سم نه عملي کیږي.
دوی وایي چې موږ په ترګرو کې یا په دهشتګرو کې فرق نه کوو، خو بد په کې نه لټو، مګر داسې ښکاري چې اوس هم دوی خو بد په کې لټي او هغه هم یو غټ وجه ده چې دوی قدم نه شي چتولی چې ټولو خلاف قدم نه اوچتوي. که ټولو خلاف نه اوچتوي نو بیا که نیمو خلاف چتوي نو هغه نیم چې دغه ځان ته د خطر اګروي یا ښه دهشتګرو یا هغې شاته ټول پټېږي. بیا
په پنجاب کې د فرقه ییزو ډلو د موجودیت په اړه هم له ډېر وخت راهیسې په مطبوعاتو کې پوښتنې راپورته کیږي. د امنیتي چارو کارپو حسن عسکری وایي د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت ځکه په پنجاب کې د وسلوالو خلاف کاروایان نه کوي چې سیاسي ګټې ورسره تړلې دي.
په پنجاب کې یو څه کاروایي شوې ده خو د فرقه ییزو ډلو خلاف نه، دغلته د وسلوالو ډلو خلاف کار صوبایي حکومت ته پرېښودل شوی دی. صوبایي حکومت یو کس دوه نیولی دی خو ډېر کار یې د خپلو سیاسي مسایلو په وجه نه دی کړی. په ځینو ځایونو کې یو څه ګامونه اخیستي دي خو په ډېرو ځایونو کې کار قرار دی.
یاد دی وی چې د پاکستان مرکزی حکومت تل دا تورونه رد کړی او وایي هیڅ وسلواله ډله نزغمي او پر ضد یې کاروایی کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو پښتونخوا کې لس نیمې بجې کېدونکې دي. د لس نیمې بجو د لنډیز دپاره د خبرونو د لنډیز دپاره ما خپل همکار نجیب عامر لور کوم.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په چین کې د شانګهای تنظیم څوارلسمې سرمشریزي ته د وینا پر مهال د ترهګرۍ په ننګونو شانګهای تنظیم لخوا پاکستان ته په راتلونکي غونډه کې د بشپړ غړیتوب د ورکولو په موضوع خبرې وکړې. نوموړي په نړیوال کچ ترهګرۍ د پیښو د دې خلاف د مبارزې په اړه هم څرګندونې وکړې. غونډه د چین د وزیر اعظم لخوا په خبرو پرانستل شوه. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله به هم غونډې ته وینا کوي. د پاکستان سره محکمې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژن کې ممتاز قادری په سزا د بیا کتنې درخواست رد کړې ده. عدالت وایي مجرم د قتل اعتراف کړی او له وسلې سره نیول شوی نو ځکه د سزا خلاف د بیا کتنې اپیل نشي منل کېدی. د پاکستان سینټ له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو مخنیوی دې وکړي سو دوی په نورو نومونو فعالیت پیل نه کړي. همدارنګه حکومت دې د ملک نه د ترهګرۍ خاتمې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغانستان له دولت او د دې هیواد د خلکو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفری فیلټمن کابل ته د خپل روستي سفر پر مهال د افغان چارواکو سره په کتنه کې دغه څرګندونه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې نن سهار وختي روسیې ته رسېدلې د ورځې په اوږدو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په موخه د واک د سیاسي لیګ او په ختیځ یوکرین کې د سولې تړون د عملي کولو په اړه خبرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې په زیاتو سیمو کې خپل تسلط له لاسه ورکړی او دوی به د یادې ډلې د مشرانو نفه کولو ته ادامه ورکوي. او اروپایي ټولنه پر روسیې اقتصادي بندیزونه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې په غځولو فکر کوي. په دې اړه د دسمبر په 21مه نېټه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو سفارتکار وروستۍ پریکړه کوي.
د نجیب عامر نمو د خبرونو لنډیز اورېدو. اوس د سراج دهیر نه د پاکستان خبرو شو د ځینو مطبوعاتو لیکنې اورو.
نن ایکسپریس ورس پاڼه خپلې ادارې په پاړه چینار کې په بمی چاودنه لیکلې او وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پیښې سنوې خبر نه ده. دا علاقې لډې مودې راهیسې د ترهګرۍ ښکار دي چې لکه بلې په لکونو قبایل له خپله کوره بې کوره شوي دي او د پاکستان په مختلفو علاقو کې د کډوالو ژوند تیروي. د ادارې په وینا چې حکومت اولس ته دا تاثر ورکوي چې ترهګرۍ څه غټه مسله نه ده او هم په دې وجه په ترهګرۍ باندې کمه توجه ورکول کېږي. او د پېښور آرمی پبلک اسکول د پېښې وروستو چې کومه فضا جوړه کړې شوې وه په هغې کې هم کمی په نظر راځي، کوم چې د دې ملک او قام لپاره ډېره د خطرې خبره ده. ادارې وړاندې وایي تر څو پورې چې د قبایلي سیمو او بیا په خاص توګه د کرمی او وزیرستان ایجنسۍ تعلق ته نو دلته د حکومت عملداري د نشت برابر ده او بل دا چې دغلته انتظامیه هم دومره فعاله نه ده څومره چې د انګریز په وخت کې وه. ادارې اخیر کې لیکي د قبایلي علاقو په حواله د پارلیمان او حکومت ذمہواری جوڑی گی پدی علاقوں کے آئینی بدلون راولی او نوی نوی قانون رامنس تکڑی او ددی سیمی الس تلک د نور پاکستانیان پسیر حکومت ورکڑی او ددی سرسر پکار دچی د ترہ گرے او انتہا پسندی د خاتمے لپاره د جرت پیسلی وکڑی نو حل ب ممکن شی چی پترہ گرے قابو و مندیشی بل پلو جنگ رسپان خپل ادریه کی پتاپی گیس منصوبہ باندی لکھ کڑے دے او دای د افغانستان ترکمانستان ہندوستان او پخاس تو گد پاکستان لپارا ډیره ګټوره منصوبه ګرځولی ده او وای چې لدی منصوبه به د پاکستان اقتصادي تقدیر بدل شي ادارې وړاندې وای چې پاکستان دا وخت د توانای د بحران سره مخ ته او هم په دی وجه زیاتره سنتونه په ټپه ولاړ دي او خلک له بیروزګاری سره مخ کیږي نو په داسې ضرورت حال کې به دا منصوبه د پاکستان لپاره ډیره ګټوره ثابت شي ادارې زیاتوي چې دا پایپ کا یو طرف ته له افغانستان نه راتیریږي نو بل پلو دا د پاکستان نورو سیمو ته د بلوچستان صوبې نه راتیریږي او د بلوچستان صوبې د حالاتو په وجه یره ده چې دې منصوبې ته زیان ورسی نو پکار ده چې حکومت دا هم په نظر کې وساتي او د دې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې دا شن دا منصوبه په خښ انصر ته ورسی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویارک ټایمز ورسپاڼه په خپل یو لیکنه کې وایي چې په پاړه چینار کې د اتوار د ورځې د بمی چاودنې ذمهواري چې کومې ډلې لشکر جنگ وي په غاړه اخیستې هغې ویلي دي چې دا یې په شام کې د پاکستاني شیعه مسلک ځوانانو لخوا په جګړو کې د برخې اخیستو له وجې کړې ده بلخوا امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو راپور کې لیکي چې د بلغاریا د پولیسو لخوا پاکستاني او افغان پناه غوښتونکو سره ډېر بد سلوک روان دی د دغې دواړو لیکنو مهم ټکي له یو وړې دمې نه پس امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز په خپل یو راپور کې لیکي چې د تیر اتوار په ورځ د قرمې قبایلي سیمې په پاړچینار کې د ګرمو جامو خرڅولو په یو بازار کې د بمی چاودنې له امله ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده د ورسپانې په خبره د دغې پیښې څو ساعته پس یوې غیر قانوني ګردول شوې سنی وسله والې ډلې لشکرې جنګوي د دغې چاودنې ذمهواري ومنله د دغې ډلې لخوا ځایي رسنو ته په یو استول شوي پیغام کې ویل شوي چې دا د هغو خلکو نه انتقام دی چې د ایران او شامی ولسمشر بشار الاسد ملګرتیا کوي او زیاته کړې ده چې تر کومه د دغې سیمې شیعه مسلک والدینو خپل بچي په شام کې روانې جګړه کې د برخې اخیستو لپاره استول بند کړي نه وي تر هغې به دا ډول بریدونه روان وي ورسپانه د رویټر خبري اجانس په حواله لیکي چې په دې تیرو کلونو کې ګڼ شمېر شیعه مسلک پاکستاني ځوانان ایران په شام کې د بشار الاسد د رژیم د حفاظت لپاره برتی کړي او استولې دي پاړچینار کې د ډیرو کلونو راهیسې د شیعاګانو پر ضد چې اکثریت یې په سیمه کې د توري قبیلې سره تعلق لري د سنی وسلوالو ډلو لخوا پرې بریدونه شوي بلخوا امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو راپور کې د بلغاریا په حکومت غږ کړی دی چې په دغه هیواد کې د پولیسو لخوا د مهاجرینو د وهلو ټکولو هغوی نه د پیسو اخیستلو او په هغوی د ډزو کولو دي زر تر تره پلټنې وکړل شي یاد سازمان ته یو مهاجر د خپل سترګو لیدلی حال وایي او زیاتوي چې یو پولیس والا په خپله ژبه کې په هغه چغې ووهلې او ټوپک یې ورته ونیو بیا یې په مخ سوک ورکړو او چې کله زه په ځمکه راپرېوتم نو هغه یو بل بوډا افغان پناه غوښتونکي پسې ورغلو او ډېر یې ووهلو بیا یې ورله په پوزه دومره سخت سوک ورکړو چې د هغه د پوزې نه وینې روانې شوې د دغه عیني شاهد په خبره چې څومره پناه غوښتونکي بلغاریا سره د سربیا پولې ته رسي نو پولیس یې وهي او ټکوي امنیسټي انټرنیشنل په لږونو داسې ویډیوګانې او لیکلي راپورونه ترلاسه کړي چې پکې په خاصه توګه د افغانستان او پاکستان سره د تعلق لرونکو پناه غوښتونکو سره د بلغاریا د پولیسو لخوا د خراب سلوک او تیری خبرې شوې دي دغه سازمان ته یو کس ویلی دی چې هغه د اکتوبر په 15مه نیټه د پولیسو لخوا د یو افغان پناه غوښتونکي وژنه په خپلو سترګو لیدلې وه
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
د پاکستان او قطر ترمنځ د ایل این جی په درآمد کولو اتفاق شوی دی او ډېر ژر به د غلر کې لوزنامه لاسلیک شي د پاکستان پټرولیم وزارت وایي د لوزنامې تر مخه به 3 میلیون ټنه ایل این جی ګیس سالانه پاکستان ته ورکړل کیږي او دا منصوبه به د 15 کالو لپاره وي په دغه اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیر راکړي
مشال ریډیو سره خبرو کې د پېټرولیم او قدرتي وسیلو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې د قطر نه د ایل ان جی ګیس پاکستان ته راوستو د پاره ټوله کاغذي کاروایي سرته رسول شوې ده او دغه لړکې د لوزنامې ټول شرطونه د منظورې د پاره اقتصادي رابطه کمیټې ته لیږل شوې دي او امکان دی چې راتلونکي څو ورځو کې دغه لوزنامه لاسلیک شي. د نوموړي په خبره دا لوزنامه به د 15 کالو د پاره وي او په شروع کې به 15 لک ټنه ګیس پاکستان ته ورکړي کیږي، کم چې به وروستو 1.5 لک ټنه ته رسول شي او دا ټیکه پاکستان سٹیٹ آئل سروی. چارواکی زیاتوی چې په دغه منصوبه با 14 ارب ډالر لګښت راځي او دا به د روان کال مارچ د میاشتنا عملی ګڼل کیږي. مشال ریډیو چې د ایل ان جی ګیس د ضرورت او اهمیت په اړه د آل پاکستان سی این جی ایسوسیشن د چیرمین غیاث پراچانه ته پوسوکو، نو دوی وی چې د سره به د پاکستان د توانایي ډیر ضرورتونه پوره شي.
دا د ملک یو اهم ضرورت دی. دا وخت ټول نړۍ کې په ایل ان جی پاور پلانټس او ایل ان جی ترانسپورټ کار روان دی، ځکه چې دا یو ارزان بیا سیز دی. بل د تیلو په نسبت په ماحول هم د دې بد اثر نه پریوزي، او څنګه چې دوی وای دی کې به نیم ګیس د بجلی د پاره او نیم د ګاډو کارخانو او کورونو د پاره استعمالیږي، نو دا به د ملک د پاره ډیر فائده وي.
بل طرف ته د پاکستان پېټرولیم اینڈ ګیس ډیلر ایسوسیشن چیئرمین عبدالسمی خان وای ضرورت په خپل ځای، خو پاکستان دا ډیره ګرانه سودا کوي ځکه چې د نړۍ نورو ملکونو نه په ارزانه بیا ایل این جی پاکستان ته راتلی شي.
دوی موږ ته تر اوسه پورې سمه خبره نه ده کړې. بیا دوی دا ټیکه پی ایس او ل ورکړي، نو پاکستان سټیټ آئل خو خپل کار نشي کولای، نو دا به څه وچلوي. بل دا چې پاکستان په کم نرخ د قطر نه ایل این جی اخلي، نو دا ډیره ګرانه ده. د قطر نه علاوه هم په ټوله نړۍ کې ګیس شته، نو موږ ولې بیا یوازې په قطر خبرې کوو؟
د یادونې ده چې د ایل این جی کراچۍ نه لاهور ته رسولو لپاره به د روس په مرسته د 10 ارب ډالرو په لګښت یو پایپ لاین هم غځولی شي. 1300 میاشتو کې د قطر نه د ایل این جی 15 کارګو هم پاکستان ته راغلي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته ورغی. د ورلد پوسټ په نوم د یوې خبری ادارې په لیکنه کې د افغانستان د امنیت موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي د طالبانو په لیکو کې راغلي اختلافات او د ماسکو لخوا افغان حکومت ته د پوځي مرستو ورکولو ډاډ د دې سبب شوی چې د افغانستان په راتلونکي کې د وسلوالو رول محدود کړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا وروي.
د ورلد پوسټ ویبپاڼې یو لیکنه وایي په کابل کې د امریکا سفارت د نومبر پر 1.5 نیټه په هغه ښار کې د یوه تروریستي برید کېدلو په اړه خبرداری ورکړی و. که څه هم د امریکا سفارت د حملې د نویت په اړه څه نو ویلي، خو د روانې میاشت پر 11 طالبانو هم په کابل کې پر هسپانوي کونسلګرۍ برید وکړ چې په نتیجه کې یو هسپانوي پولیس سرتیری او د کونسلګرۍ یو مامور ووژل شول. د لیکنې تر مخه په کابل کې د تروریستي برید په اړه د امریکایي سفارت خبرداري د افغانستان په شمال کې د کندوز پر ښار د طالبانو تر حملې څو اونۍ وروسته مخ ته راغی. د دغه برید په ترڅ کې طالبانو وکولی شول کندوز ښار د لنډې مودې لپاره تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. لیکنه کاږي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې 3,329 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختې چې دا شمېره د تیر کال د همیادي مودې پرتله 4% زیاتوالی ښیي. په لیکنه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه اعلان یادونه شوې چې د اکتوبر پر 15 یې ویلي ول له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستلو لړۍ نوره دروي. لیکنه وړاندې وایي عام تاثر دا کېدی شي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو هیوادونو د ځواکونو وتلو په صورت کې ښایي طالبان پر هغه هیواد قابض شي. خو د لیکنې تر مخه د ټول افغانستان یو وار بیا د طالبانو لاسو ته د لوېدو خبره که څه هم ناممکنه نه ده، خو یو شمېر لاملونه دي چې دغه کار یې ستونزمن کړی ضرور دی. اول خدا چې سګ دوبه د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر تایید وروسته د دغه ډلې د مشرتابه پر سر د طالبانو په لیکو کې اختلافات رامنځته شوي دي. د ورلد پوسټ لیکنه وایي که بهرني سرتیری له افغانستانه و هم ځي، روسیا تیار ده چې د افغانستان د حکومت د یو مهم ملاتړي په حیث رول لوبولو ته رامخ کشي. افغان حکومت وار د مخه له روسیې غوښتي چې په پوځي برخو کې مرستې ورسره وکړي چې د لیکنې تر مخه ماسکو دغه غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی دی. لیکنه وایي د افغانستان په قضیه کې د پاکستان رول بیا پیچلی او غیر واضح دی. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان استخبارات هڅې کوي په افغانستان کې داعش د یوې نوې وسلوالې ډلې په توګه مخته راولي. لیکنه زیاتوي د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت داسې دی چې د هغه هیواد د راتلونکي او پکې د طالبانو د رول او یا هم نه رول په اړه یو څوک ډاډه خبره نشي کولی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورځو د افغانستان خوست ولایت ته. د خوست یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو د تیر سه شنبه په ورځ د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د وسلوالو له لوري برید چې لسګونه ملکي وګړي پکې مړه او ټپیان شول وغانده. دوی د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې له ملکي هدفونو او بې دفاع خلکو د جګړې د ډال په توګه کار وانخلي او د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته دې جدي پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د دوشنبه په ورځ د خوست قومي مشرانو، مدني فعالانو، د ولایتي شورا او د سولې شورا شمېر غړو د ویناست په ترڅ کې د کندهار هوایي ډګر ته سیرمه د وسلوالو د تیرې سه شنبه ورځې برید چې د څلورو ماشومانو په ګډون لسګونه ملکي کسان پکې ووژل شول په سختو ټکو وغانده. دوی ویل چې د ملکي او بې دفاع وګړو، ښځو او ماشومانو وژنه او یا د جګړې پر مهال له دوی څخه د ډال په توګه کار اخیستل له اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د ناستې ویناوالو ویل چې د کندهار وروستۍ پیښې افغانان سخت دردولی او خواشینی کړی دی. قومي مشر متقاعد جنرال حاجی ګل نواز د یاد پیښې د غندنې ترڅنګ هیله څرګنده کړه چې بیا داسې دردونکې پیښه رامنځته نشي او د دې پیښې طرحه کوونکي او عاملین څرګند او د خپلو کړنو سزا وویني.
دا یو دا نه چې یو کندهار یې ولړځول او دا څلور دېرش ولایته یې د مسلې لړځولې دي چې دا غیر اسلامي، غیر شرعي او غیر قانوني عمل دی او نه غواړو چې بیا داسې پیښې په افغانستان کې ترسره شي او هر هغه څوک چې دې عامل وي یا دغه پښتبان وي هغه هم غندو.
د همدې پیښې په تړاو قومي مشر حاجی رسول محمد خان په خپلو خبرو کې د ملکي وګړو، ښځو او ماشومانو څخه د جګړې د ډال په توګه کار اخیستل د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل وباله.
نه اسلام دغه اجازه چته ورکوي، نه انسانیت د اجازه چته ورکوي چې تاسو هغه خلک چې هغه ګناهګار نه وي او تاسو یې وژنئ، یا هغه خلک چې د هغې ملکي خلکونه د سپر په شکل څو ګټه واخلي. لکه د کندهار په پیښه کې چې حتی ماشومان به مخته د سپر په شکل کول دي مقابل ملي اردو په مقابل کې.
د کندهار د وروستۍ پیښې د غندنې په راسته کې د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
په حکومت باندې هم غږ کوو چې هغه پیښې چې د حکومتي ځواکونو لخوا د تېروتنو تر نامې لاندې را پیدا کېږي هغوی مخنیوی د جدي وکړي او عاملین ته سخته سزا ورکړي او هر هغه چې د په مختلفو نمونو باندې د افغانستان خلک وژني، د افغانستان مسلمانان وژني، تر ټولو سخترینه سزا وټاکي.
یاد دی د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو په حمله کې د څلورو ماشومانو په شمول نه هدرش ملکیان وژل شوي او لږ تر لږه درویشتنه ملکیان پکې ژوبل شوي دي. د کندهار پیښه د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼو میډیا او نړیوالو ادارو له لوري غندل شوي او د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه کړې چې د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره شو.
شنو مخکې مو منډه کړه، منډې کې زه دوه ګولې ولګېدې.
ما واپس بهر ته را منډه کې چې څنګه مې را منډه کې هغه یو فوجي بلله موبایل ورکول وي. دا چا ماشوم نه پرېوتې دي، ما زر ترې راښکلو مې، دا خو د نور الله موبایل دی.
د دې د سکول انتظامیه ذمېدار ده، اډمنسټریټر د دې ذمېدار ده.
د دسمبر په 14 د دې غم لړلې پیښې بیلابیل اړخونه پر رادیو او مشال رادیو ډاٹ کام مه هیروئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی او اوس وخت راغلی د اونۍ د خبرونې پام کوه.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دے او دا بلوی ها گرگین جمال دے چی دنیا ای دا میرچکی پا داما پیچنی. تاسو کل دا فکر کرے دے چی دا زمانو میرچکی ولی دے؟ زمانو میرچکی نو، مور بمی دا ناز ری اوڑے او پلار بمی لڈیر ناز لڈو را تویلو. دا بادر گرے زی بلڈ پریشر رہائے کرو، د بجلی لوډ شیډنګ او بیا د اغې مړې بجلی بلانو شوګر را هی کړو، د کوشنیانو خرچو، د میرمنو فرمایشو، د سیاسي پاټو جلسو او پټیوی کی مباحثو، د فورسز اپریشنونو او بیروزګارو می خبر نیم چې کم کم پریشر ته نور پریشر ورکو. دماغ می اوټ شو، سر می ګنګ شو، پټو پو می زړګی شو او نوم می مرچکی شو. ځکه نو ما له هغه ورځې نه قسم وخوړلو چې داسې کارونه به کوم، داسې خبرونه به راوړم چې په اورېدو به هر څوک د مرچو د ګونې سر تخیږي او د ډېرې غصې نه به بېرته راکته کیږي او بیا به ځي د حیران خان جلسې ته. څو رنګارنګ کنزل به کوي، په پردي ډول به ډانس یا اتڼ کوي او بیا به سون ګول یوې خواته کینی. نو ګرانو او پردی ډول ته په اتن ملګرو په ګینیز بک آف ورلد ریکارډ کې یو ځلی بیا د ملک ناپرسان نوم په دې سبب اول نمبر ته رسېدلی دی چې دلته جمهوریت د ټولې دنیا نه بهتره دی. هر چاته دلته د ازادۍ اظهار شته، که خان دی که غریب، که سردار دی که خرکار، که پولیس دی که لیویز، که لیډر دی که لوډر، ټول په ډېر ازادۍ تقریر او تحریر کولی شي. ایوارد پا دی ورکول شوی دی چو نور خو نور دلتا خو غلو تا هم پورا پورا دا تقریر، تحریر، سیاست، جلسه او جلوس اجازت شتا. دا غرنگ و جلسه روانه دا چرت چی مرغی چور، انده چور، سمنت سریه چور، بجلی چور، گیس چور، سیاسی چور، پانی چور، پرایویت چور، سرکاری چور، ټیکس چور او نور ډیر چوران سره راجمع شوی دی. تو تکی په دې جلسه کې موجوده ده، درځی چې ورشو.
وے وے اللہ دی بھی پردہ کھوی ہاگ مثال بتا سو پوردو کی اور دلی وے رزیا غنڈو میں پس گئی زبیا وایا ماچ تو کو چوروں میں پس گئی. نو گرانو اورے دنکو دا وخت زده ڈاکو گانو پا جلسه کی ولاړی ما او د موچن ڈاکو تکری روان دے. نو چی دا ختم شی زبا بیا مارا کا اور سرا او کما کنا.
زما دیر درنو موزیز کابل صد احترام غچو اولو ڈاکو گانو رونو، ز موچن ڈاکو ستاسو د ټولو ډاکوګانو ډېر شکر گزارم چې تاسو ماته خپل قیمتي ووټ راکړی او زمو د ملک ناپرسان د غلو او د ټاکوګانو د یونین بلا مقابله چرمین وټاکلو. زه د ملک ناپرسان د سیاستدانانو رنګ نه یم چې د الیکشن څخه وړاندې د خلکو سره رنګارنګ کولو نکی او بیا عمل په یو هم نکی. زه به خپل کولونه ټول پوره کوم. دا د یو ډاکو پښتو ده ستاسو سره، زه په خپل منشور او په عین پوره عمل کوم.
وے وے ڈاکو صاحب تلگ اتری گا، تاسو آئین او منشیر ہم لے رے.
ولی ستاس خیال دی انجنی، مجھ ستاس رنگیو چی آئین مو لوڑ پا تخچا کیشی دی مجکانی کری او منشور می لوڑ پا دارانچا کی غرزوالی دی دودانی کری. مجھ ڈاکو گانیو خوی مندار ڈاکو گانیو چارت سوائیو امان لور باندی کهو، د بی ایمانی دنده هم په ایمانداری کو. ستاس رنگ نیو چې د ایمانداری دنده هم په بی ایمانی کوی.
تاسو سوا دیکھ دی د دوی سره؟
اول وعده خدا ده چې که مرغی چور دی که گاڑی چور، که گیس چور دی که د بجلی چور، که سینڈل چور دی که سایکل چور، چار اخلاقی پولیس به دوی ننیسی که ونیوی زیز مواره.
یو یو دا سنگا لگ منگون خبر کا، خوپا دیرو ٹیکسونو چغالان رانا جوڑ شو. اتلس ٹیکسونا دا بابڈا، شل ٹیکسونا دا ٹیلیفون، دا گیس، یہ کم ٹیکس جلا دے، پیٹرول ٹیکس جلا دے، پراپرٹی ٹیکس جلا دے، سیلز ٹیکس بیا جلا دے، اس خوے بیا آپریشن ضرب غضب ٹیکس لا ہمرا بنی ولا گاؤ.
نا 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 مجھ دمرا ظالمان نیو، موږ خو صرف د غریبانو څخه دا کو ټیکس اخلو او د سرمایدارانو څخه صرف او صرف چاکو ټیکس اخلو نور ټول ماپ دي.
دا چاکو ټیکس بیا څنګه وی؟
که په سمه خبره ومنله بیا د چاکوم ضرورت نه پیژېږي. ها که چیرې ګیډې ته هوا ورکړه او نخرې کولې بیا نو چاکو ورښکاره کړو هوا یې ټوله ووځي او غاړې خلاصې.
نو تاسو بیا دا ټیکس چېرته جمع کوئ؟
دا نو د ډاکوګانو د انر په خزانه کې.
ها زکه نو زمون قومي خزانه خالی ده، ټیکسونه خو ټول ستاسو خزانې ته روان دي.
ستاسو قومي خزانه زموږ له سبب نه ده خالی، د سویس بینک له سبب خالی ده.
سویس بینک څه مطلب؟
ټیکسونه خو ټول هلته روان دي، ځکه خو د ملک ناپرسان شریفه خلق ټول د آی ایم اف په کډي ته ور روان دي.
کډي ته؟ وای ربا فضل کوي.
ولې هغه متل دي نه دی اورېدلی؟ وای پوره ورک دي کړه دوه کوره، چې تاسو پورونه اخلئ او ادا کوئ نه، نو کډي ته خو به لویږئ که نه؟
نه نه نه، لیکن زمونږ اساک مار صاحب خو ټوله کستونه جمع کړو دا پور.
بے عقلی، هغه د پور کستونه نه دي، هغه د سود کستونه دي. پور پر خپل ځای دی وچ ولاړ.
نو دا زمونږ ملک چلیږي څنګه؟
د عربو زکاتونه را روان دي، د یوروپ خیرات را روان دي، د امریکې ډالران را روان دي. د نړۍ په ملکونو کې چې زلزلې او سیلابونه راسي هغوی ژاړي، او زموږ په ملک کې چې زلزله یا سیلاب راسي موږ خاندو.
ولې خاندی؟
بس کچکولونه راواخلي، که وزیر یې که فقیر یې، ټوله په یوه آواز دغه سندره شروع کړي. وای نیک بابا نیک مائی دے الله کے رحم، نیک بابا نیک مائی دے الله کے رحم. بس کبرستن وی کبرتن، که خیمی وی که کپڑے، که دال وی که منچے، که آلو وی که مالٹے، که ډالر وی که یورو، که ریال وی که درهم، که دینار وی که پوند، که روپی وی که افغانی، که بند وی که ډبل روټی، له هیڅ شي څخه مخ نه چپو.
نه دا تاسو ډاکوګانو چې دلته دا جلسه جوړه کړې ده، دا ستاسو غږ دا خلک حکومت پولیس اوري، تاسو نیسی نه؟
تو خو داسې خبرې کوې لکه د رښتیا حکومت چې دا خو ریډیو د پریډو کې خو تصویرونه نه معلومېږي. ما خو سبا د ټیویانو والا ته د مرکې د پاره وخت ورکړی دی، په اخبار کې پرنس کانفرنس کوم ګرځم.
یو یو دا سوای، تاسو وېرېږئ نه؟
په ملک ناپرسان کې شریف او معصوم خلک وېرېږي. دا زما رنگ الیکټډ ډاکوګان نه، ما الیکشن کړی دی، د دې ملک 100% شریف ډاکوګانو ووټ را کړی دی. زه کوم ستاسو رنگ په داندلی او په بی ایمانی راغلی یم. ستاسو خو اول الیکشن کیږي نه، چې اوسې په دویمه ورځ بیا اپوزیشن والا وایي چې بی ایمانی سوې ده، داندلی سوې ده. پنځه کاله د الیکشن غم او بیا پنځه کاله د بې ایمانۍ پر یادونه.
ها نو ستاسو په الیکشن کې بې ایمانۍ نه کیږي؟
کمال کوي انجنۍ، پر ما دې هم د ملک ناپرسان د سیاستدانانو خیال کړی دی. عرب ته مې شکستې پاش ورکړی، د هغه منشور خلکو سخت ریجکت کړی.
ها نو هغه منشور راوړی و؟ څنګه منشور؟
داغه منشور دا و چې ظالم د چرګانو د سایکلانو د ویل کپانو او د مسجد و مخته د بوټانو پر غلو باندې هم ټیکس لګولی و.
تا په کومو غلو ټیکس لګولی دی؟
ما ول ظالم پر دې مظلومانو څنګه ټیکس لګې؟ ما په خپل پر دې غټو غټ خېټو غلو باندې ټیکس لګولی.
خېټې دا بیا کوم غلې دي؟
داز مش پا کستم وینگ پولیس وینگ و ابدا وینگ گیس وینگ انکم ٹیکس وینگ وغیرہ وغیرہ چی پا دیر خوز دا گسر نمم نسم اگز دلی
ها پا دی محکمو که هم ستاسو وینگو نشتا
عام خلق خو بیل دی سو ٹکدارانو سیاستدانانو او دا پوٹ دا ڈاریکٹرانو ٹول پا خپل زان اختا دی مشت بچ سر رائی تو تکو داستاسو دا رپورتران خوم نن سبا پینزه سرگوتی پا غورو گیدی راو باسا ٹکس کنی راو میکشی چاکو
وی گورگی نر رسیگا ما ته پام شو
نوگرانو داکو زده او چاکو خورده آوری نونگو اوز زود سیاست پا کار پو جناب سیاست خان بابات چی دا وقت پا یو چو سیاسی او حکومتی بیانونو باندی د خپلو زرنو خیالاتو د چوربتی رونا اچوی د توتکی خبرونه او د بابا د سیاسی چوربتی رونا
سسی خان بابا خبر دی چې په سعودي عرب کې د غلا سزا د خلاص پرې کېدل دي.
تاسو خو شکر وکړي بدبختو که دلته د غلا سزا د لاس پرې کېده سوه نو تر نیمه زیاته ابادي به مې کرکټ په یوه لاس او فوټبال په یوه پښه کوي بالاوم.
بابا خبر دی چې د چینا د صدر په انګلینډ کې ډېر ښه استقبال شوی و.
خود به د چینا د صدر استقبال کېږي. ستاسې صدر خو چې هر ملک ته ورسي ټول پر جبو لاس ونیسي او ځینې پټ سي وایي بیا د امداد دپاره راغلی دي ناځوانه.
وایي په کینډا کې د سکول یوه ټیچر وزیر اعظم جوړه شوې ده.
خود به جوړیږي نه ووټ خرڅېږي او نه ووټر نه خلک ویده دي او نه الیکشن کمیشن و پام کوه که طریقه غواړې پر مخ تګ کوې نو ووټ مه خرڅوه پام کوه بیا در روان دی ووټ غواړې نوټ درکوي پام کوه وایم چې څوک ووټ صحیح استعمال نه کړي هغه به ژاړي وایي چې ووټ خرڅ نه کړي که نه خرڅ به دي کړي بالانو پام کوه پام کوه وام ناځوانه